زګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري امان امیرزای پر مخړي السلام علیکم د خبرونه په منځني چپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لاله هر ځای چې استوریدلی شي پروانه خبرونه کې مو په کابل کې د زرګونو کیلوګرام چاودیدونکو موادو لنیولو خبرو د کابل واشنگتن پر اړیکو یو تحلیلي مطلب لرو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جاناقه علي کوزیناور
افغان امنیتي ځواکونه وایي یوه لارینې ویلې چې شاوخوا اته تنه چاودیدونکي مواد پکې بارول د نورستان په والی باندې د درغلیو تورونه لګول شوي او د اروپای اتحادیې مشران د سوریې یاغنو ته د وسلو د بندیز په لرې کولو بحث کوي پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان خبرونه افغان امنیتي ځواکونه وایي یوه لارۍ چې شاوخوا اته تنه چاودیدونکي مواد پکې بارول کشف کړی او د چاودنې مخه نیولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا په هیواد کې د چاودیدونکو موادو تر ټولو ستره نیونه یا کشف ده استخباراتي چارواکي وایي دا لارۍ چې چاودیدونکي مواد پکې د مزو په واسطه تړل شوي او چاودنې ته چمتو وه د کابل په ختیځ کې نیول شوې ده د جګړې په جریان کې د القاعده شبکې مربوط حقانی ډلې 15 تنه وسلوال هم وژل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری په دې اړه وویل
از یک حمله تهاجمی و انتحاری
دا ستره تهاجمی او ځان وژنې حمله د افغانستان له پولې اخوا د حقانی تروریستي شبکې او د کوټه شورا لخوا طرح او پلان شوی و لنی کمرغه د ملي امنیت امنیتي کارکونکو مخاوني ولا رویتر د اژانس وایي دا چاودیدونکي مواد د چهارشنبې په ورځ یعنې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل له سفر څخه دوه ورځې وروسته نیول شوي ول د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نړۍ د کاتولیکانو د ستر مذهبي مشر په توګه د پاپ فرانسیس د ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده جمهور رئیس کرزی هیله څرګنده کړې چې نوی پاپ به د نړۍ د ادیانو ترمنځ پوهاوی او ډیالوګ پراخ کړي د جمهور رئیس په خبر پاڼه کې ویل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی د چین نوی جمهور رئیس ژی جین پینګ ته هم د هغه د ټاکل کېدو مبارکي ویلې او د بریاوې هیله څرګنده کړې ده جمهور رئیس کرزی ویلي د افغانستان د خلکو او خپل ځان لخوا د چین جمهور رئیس ژی جین پینګ ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي او هیله لري چې د دوی تر مشرتابه لاندې به د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي دا نورستان په والی تمیم نورستاني باندې د درغلیو تور راغول شوې ده د دې ولایت د وامه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي والی په درغلیو کې لاس لري او مرکزی حکومت یې باید لري کړی تمیم نورستاني مخکې هم یو دوره د نورستان والی وو او ورته تور نور باندې لګول شوی ول د وایي په درغلیو کې لاس نه لري او په تیر وخت کې هم د لګیدلو تورونو سپیناوي کړی و د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د تیرې اونۍ له څرګندونو څخه مقصد د اصلاح راوستلو نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول د جمهور ریاست رسمي ویبپاڼه کې د جمهور ریاست د جمهور رئیس کرزی له خولې ویل شوي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی او دی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه ښه اړیکې غواړي د خبر له مخې جمهور رئیس کرزی ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز اړیکې په مهم پړاو کې دي او له همدې امله ده چې دواړه لوري پر خپل دریځ د ټینګار هڅې کوي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران یو جنگي جټ الوتکه په خلیج کې د امریکا د څار بي پيلوټ الوتکې ته نږدې شوې وه د دفاع وزارت وایان جورج لټل وایي دا پیخه د پنځم بي پورز د نړیوال اوبو د پاسه شوې وه د وایي د ایران یو اف 4 جنگي الوتکه 25 کیلومتره د امریکا بي پيلوټ الوتکې ته نږدې شوې وه او کله چې د امریکا د بلې جنگي جټ الوتکې پيلوټ ورته شفاهي خبرداري ورکړ بیرته بشا شو امریکایي چارواکي وایي په دې پیخه کې ډزې نه دي شوې د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاتوي د دوی بي پيلوټ الوتکه د عادي محرم یا پټ څار پر ماموریت وه د لانسټ په نامه مشهور تیبي ژورنال وایي په عراق کې د 2003 کال مارچ میاشتې څخه تر 2011 کال پورې یعنی د امریکایي ځواکونو د وتلو تر وخته په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,14,000 عراقیان او 4,300 څخه زیات بهرني عسکر وژل شوي دي دا څېړنه چې د امریکا د یو تیبي پوهنتون دوه استادانو ترسره کړې د غراز ښیي چې په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو دخالت یا یرغل تر اوسه واشنګټن ته 810 میلیارده ډالره تاوان اړولی دی پروفیسورانو په دې څېړنه کې چې د خپرو شوو راپورونو او څېړنو پر اساس برابر کړی دا هم ویلي د عراق د روغتیایي سیستم د زیانمن کېدو له امله زیات شمېر ملکي عراقیان ټپیان او ناروغه شوي او شاوخوا 15 میلیونه یې بې ځایه شوي دي څېړنه زیاتوي د عراق په جګړې کې له 1.5 زیات امریکایي عسکر ټپیان شوي او د نظر وړ شمېر په روحي ناروغۍ وخته شوي دي د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروکسل کې د فرانسې او انګلستان پر هغه وړاندیز بحث کوي چې د سوري یاغیانو ته د وسلو استولو د بندیز د لرې کولو غږ کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د پنجشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي وه د اسد رژیم د دوه کلنې شخړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل سره لیوالتیا نه لري او اروپا د سوریایانو قتل عام ته لاس تر زنې نشي کیناستلی.
Nous devons aussi prendre nos responsabilités. On ne peut pas laisser
Mong ham bayt masuliyat wa akhlo. Mong ijaza nashu war kawala che khalak de udas regime lo kho qatliam shi che da mahal de siyasi intiqal la para his tawl bahs no wari. Da khabar us bi khisar ganda da.
Il ne veut pas de discussion et de transition politique.
انګلستان هم د سوریې یاغیانو ته د وسلو استولو د بندیز د لرې کېدو ملاتړ کوي، خو د جرمني په ګډون د اروپایي اتحادیې حکومتونه له دغې مفکورې سره مقاومت کوي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وویل اروپایي اتحاد باید په ډېر احتیاط حرکت وکړي. د فنلند صدراعظم یورکی کتاینن د جمعې د ورځې غونډې کې وویل اروپایي اتحادیه باید د ټولو د توافق پر اساس عمل وکړي. فرانسه او انګلستان باید د دې اتحادیې د غړو له رضایت پرته د سوریې مخالفانو ته وسلې ورنه کړي. د اروپایي اتحادیې مشران په داسې حال کې په دغې مسلې بحث کوي چې راپورونه وایي د سوریې نړیوال اصلي متحدان روسیا او ایران د بشر الاسد رژیم ته لا هم وسلې ورکوي. او د چین پارلمان په رسمي ډول لی پیقیانګ د صدر اعظم په څوکۍ وټاکه او په دې توګه نوموړی د نړۍ د دوهم ستر اقتصادي طاقت مخکښ شو. لی چې د چین د واکمن کمونست ګوند دوهم درجه جګپوړی چارواکی دی د وین جیاوباو پر ځای ټاکل شوی دی. د چین پارلمان د پنجشنبې په ورځ د هو جنتاو پر ځای ژی جنپینګ د هیواد د جمهور رئیس په څوکۍ تایید کړی و. هو لس کاله د جمهور ریاست پر څوکۍ کار وکړ. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان په کابل کې د زرګونو چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکوي.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از انفجار 7800
شفیق الله طاهری د نږدې 8000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې خبرو. بیا به واوري چې د کابل او واشنگتن د کړکیچونو اړیکو مسلې په غربي رسنوي کې هم پراخ انعکاس کړی. له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو اقتصاد څرنګه شي په خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري. د نورستان پر والی یو شمیر نورستانیانو تور پوری کړي چې په درغلیو کې لاس لري. والی څوی دا به هم په خبرونه کې واوري. ولایت په ولایت پروګرام کې په پکتیا کې د شویو پرمختګونو او د پرمختګونو مخته د پروتو خندونو په اړه اوریدل شي. تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم لرو. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې په منځنۍ څپه او بخشی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د افم په 3.15 اوریدل شي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.5 نوي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د وی لوی تروریستي حمله مخنی ولیده. د ملي امنیت د ریاست ویاند نن په کابل کې خبريالانو ته وویل کدا چاودیدونکې مواد چاودلې وای د پایتخت یو نیم کیلومتر صحابه یې ویچاړه کړې و. اسمت چاروان رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیتي اداروي چې دومره زیات چاودیدونکو مواد کشف او شنکړي چې تر دې مخکې هیڅ کله په افغانستان کې نه ولیدل شوی. د ملي امنیت د ریاست ویندوی شفیق الله طاهری نن خبريالانو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکو مواد د کابل په ختیځ کې په داسې حال کې ومندل چې سیمونه پکې نصب شوي وو او چاودنې ته تیار ول. د همدارس وویل د دې چاودونکو موادو په تړاو له القاعده شبکې سره تړلې د حقادي شبکې 15 غړي له امنیتي ځواکونو سره په نشته کې وشل شوې دي.
موظفین ریاست عمومي
د ملي امنیت د عمومي ریاست موظفینو د وزارت 100 کیلوګرام چاودیدونکو موادو چې ټاکل شوی و د یو موټر بم په وسیله په کابل شهر کې و چاودول شي مخونی بل
در شهر کابل.
شغل طاهری همدارس وویل دغه موادو چې د چهارشنبه په ورځ کشفل یو نیم کیلومتر صاحب بیچاره ولې شوی او لدی څوک اټکل کولې شي چې څومره لوی ناورین به رامسته کړي. د چاودیدونکو موادو د ډول او څرنګوالي په اړه وویل چې په هغه کې سوډیم کلورایډ، امونیم نایټریټ او نور کیمیاوي مواد همدارس ډیزل شامل ول. وسلوالو طالبانو تر دې په خو هم د افغانستان په شهرونو کې له چاودیدونکو موادو په ځانوژونکو او نورو حملو کې کار اخیستی دی. خو دا ډول مواد عموما د سړک د غاړې په بمی حملو کې زیات کارول کیږي چې د امریکا او ناتو د پوځي چارواکو په وینا په افغانستان کې دوی ته تر ټولو زیاتې مرشوبلي ورڅخه اوړي. طاهری وایي وسلوالو سخت دریزو نیت درلود چې له دې چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو ترڅنګ ځانوژونکي حمله هم وکړي.
از یک حمله تهاجمی و انتحاری
د ملي امنیت موظفانو د یوې تهاجمي او انتحاري حملې چې د حقانی د تروریستي شبکې او د کوټې د شورا په وسیله پلان شوې وه مخه ونیوله. د ملي امنیت ویندوی وایي چې دا چاودیدونکي مواد له افغانستانه د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل له تلو دوی ورځې وروسته وموندل شول. کابل ته د ښاغلي هیګل د سفر په مهال د افغانستان د دفاع وزارت مخته ځانوژونکي حمله وشوه چې اکثره قربانیان یې ملکیان ول. د کابل له حملې سره په یو وخت د خوست ولایت په یعقوبیه ولسوالۍ کې په یوه بله ځانوژونکي حمله کې 8 تنه ماشومان او یو پولیس ووژل شول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کابل او واشنگتن په اړیکو کې ورستی کړکېچ د کورنۍ رسنیو په څیر د لویدیز پر رسنیو کې هم پراخ انعکاس کړی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلي دی لان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون له ګواښ سره مخامخ کړی دی. ورسپانی د ولسمشر حامد کرزی د روانو لفظي حملو لپاره چې تیره اونۍ نور زور واخیست د کورنۍ او سیاسي کړیو خوشاله کول او د ځان بقا د مهمو علتونو په توګه یاد کړی دی. د دې تحلیل مطلب لنډیز له احمد تکلاور.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې تحلیل کې لیکي چې په باګرام زندان کې د ډیر شو یا څلويختو بندیانو د برخلیک پر سر لاندې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د یو محلي امنیتي تړون په اړه خبرې له خطر سره مخامخ کړي دي. متحده ایالاتو د دې بندیانو لسپارلو چې افغان حکومت ته د سپارل شویو مخکینیو درې زره بندیانو په پرتله خطرناک ګڼل کیږي ډډه کړي. امریکایي چارواکي له ولسمشر حامد کرزي دا ضمانت غوړي چې دا بندیان به نه خوشي کوي، خو ولسمشر دا شرط رد کړي. په داسې حال کې چې د دې مسلې پر سر د کابل او واشنگتن اړیکې کړکېچن شوې دي، ولسمشر کرزي پر متحده ایالاتو تور لګولای چې د بندیانو د انتقال تړون څخه سرغړونه کړي. د سه شنبه پر ورځ د خبرداري ورکړ چې حکومت به د باګرام زندان اداره ډیر ژر ترلاسه کړي. ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر چاک هیګل سره چې د رواني اونۍ په سر کې په کابل کې وو په کتنه کې پر امریکا تور ولګاو چې پوځونه افغان ملکی وګړي شکنجه کوي او د جګړې د غزولو لپاره یې له طالبانو سره سازش کړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړ چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزي توندو سرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د اوباما اداره د باګرام زندان مسأله د کابل او واشنگتن اړیکو کې هغه لند محلي ستونزه بولی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون په اړه له ستراتیژیکو خبرو سره هیڅ رابطه نه لري. خو افغان ولسمشر وایي د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د ملي حاکمیت منل او دا چې د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کېدونکو ځواکونو لپاره د افغانستان له قوانینو مسؤلیت غواړي سره تړلي مسایل دي. د ولسمشر کرزی وایاند ایمال فیزی پروانونه کې وویل هغه به اعتمادي چې متحده ایالاتو د باګرام زندان د سپارلو او په نورو برخو کې وښوده یقینا د کابل او واشنگتن ترمنز پر دوه اړخیز امنیتی تړون ناوړه اغیز کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا کته هم د خاغلی کرزی لفظي بریدونه په زیاتېدو دي، خو د اوباما ادارې خپل په خوانی لهجه نه دا بدله کړي. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ورسپانې ته ویلي دي دوی پوهیږي چې افغان ولسمشر په هیواد کې دننه سیاسي نندارچیان هم لري او ځکه دته دا چانس ورکوي چې خپلې د زړه خبرې وکړي. دا مقام وایي څرګنده خبره ده چې د ولسمشر کرزي سیاست د دوی له هغو سره توپیر لري. د سپینې ماڼۍ د دې مقام په وینا د امریکا لپاره تر هر څه مهم د سرتیرو ژوند دی او دا چې وسلوال طالبان بیا د جګړې ډګر ته ستانه نشي، خو افغان ولسمشر ته د ملي حاکمیت مسله لومړی توب لري. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر کرزی چې پراتلونکو کال کې د کار دوره پای ته رسیږي او د قانون لمخي بیا د ځان کاندیدولو چانس نه لري او همدارس د متحدان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د خپل بقا په فکر کې هم دي او غواړي خلکو ته ځان د ملت پالو مشرانو په توګه معرفي کړي.
د واشنگتن پوسټ او رسپانې په وینا پر امریکا د کابل وروستي انتقادونه شاید د کابل او واشنگتن د ستراتیژیک امنیتی تړون پر لاسلیک کولو منفي تاثیر وکړي. پر امریکا د ولسمشر کرزی د انتقادونو په اړه د کابل د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې سره اور.
ستاسو له پیغامونو نه ولی خبری کوم د افغانستان ولسمشر چې دی موږ بالکل د خبره یې ما یې کو په دې خبر چې یو ولسمشر یا د یو کور مشر د ما موضوعات چې د یو مملکت په سطح ته ویني طبعا یو شی دی ویني ځکه د خبره کوي او موږ د دې ما یې کو ک امریکایان نن زموږ سره کومه کوي صحیح ده موږ یې منو لیکن د دې وړخ د وضعیت هم د دوی دی چې یو څه خبره نه وي او ناق یو څوک یو چا باندې کوم اتهام یا اتهامات وارد کړي.
زما نوم خان محمد رامکی او د مکریانو اوسیدونکی دا زه خپل نظریات په حساب داس فکر کوم چې دا د مخالفینو توجه ځان ته جلب کړي چې دای مثلا د امریکایانو په ضد ده یا په تور د مثال دای دوی نه غوړي یا مثال د امریکایانو منافع دلته په اصطلاح نه غوړي په دې حساب د دې توجه ځان ته جلبوي چې په آینده انتخاباتو کې د دې ملاتړ ځان ته راجلب کړي. زه داسې فکر کوم لوم د نو د وو کاله یا اته کاله چې دلته رهبري وکړو نو په دا یو کال یا نیم کال باندې نو چې د خپل پالیسي ته تغییر ورکړي نو فکر نه کوم چې دا کوم مثبت رول ولوبوي.
زما نوم ډاکټر مروان دی او د دغه څرګندونې داسې دی خو دغه د دې حکومت نه لاس یا اسکاله کی تر دغه ورځ پورې دای دم د پ امریکایانو په زور ناشته چې دای نه نی دیم نشته خو د دې خطر چې دای ولکه په خوانه تاریخ شي تکراری لکه څنګه چې نجیب ځان ته برات ورکړ کله چې روسان وتل نو دیم پویږي چې د اخرنې وخت د حکومت او 2014 کې د امریکایانو په وینا چې مونږ وسو د افغانستان نو دای اوس د رول لوبي چې د امریکایانو په ضد مو امریکایان افغانستان نه غوړي او دا ټول ته بډاګه د کنن امریکایانو اوسې په بیت امغه کورنۍ جګړې دي امغه به هر کوڅه کې په هر ځای کې به بیا امغه پوستي او همغه بدحال
د کابل شهر د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې مو پر امریکا د ولسمشر کرسي د انتقادونو پاړه اوریدي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په ترڅ کې زیات شمیر امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د انټرپرس سرویس خبرونه د افغان کارپوهانو او رپورټونو په وینا وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به له افغانستان سره مرستې کمې شي او داسې سیاسي سیستم به شاته پاتې شي چې چندان ثبات او مشروعیت نه لري. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا متحدو ایالاتو په تیرو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې د بنیادي پروژو لپاره واستول خو د کابل حکومت د واشنگتن لپاره د مهمو پروګرامونو په بشپړولو کې ناکامه شوی. په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز پروګرامونه شاملېږي. د دې ستونزې یو لوی دلیل په خصوصي امریکایي قراردادي کمپنیو کې مالی فساد، د افغان حکومت د فعالیت په وړاندې د امریکا سهلنګاري یا سستی او د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت ضعف بلل شوی. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپوه اندریو اوولډر د انټرپرس سرویس خبرونې ته په مرکه کې ویلي موږ څنګه د دې جبران کولای شو. اصلي پوښتنه دا ده چې راتلونکي کال کې د مالي سرچینو له محدودیتو سره سم موږ څنګه کولای شو چې پولیس او بنیادی پروژې تمویل کړو. په واشنگتن کې د کارپوهانو د مرکز بروکینګز انسټیټیوټ د افغانستان د چارو ماهرې واندا براون ویلي چې په تیرو څو کلونو کې له هلمند او کندهار سره د امریکا مرستو د دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو پر ځای محلي اقتصاد ځپلی دی. د دې په باور افغانستان ته د امریکا د مرستو د بهیر کمزوري کېدل د دې هیواد پر اقتصاد شدید فشار راولي چې په دغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي لا زیاتولی شي. د امریکایي چارواکو او په دې برخه کې د شوبیو څیرونو په حواله د افغانستان سره د امریکا د مرستو زیاته برخه په امریکا او افغانستان کې د مالی فساد په خاطر ضایع شوې ده. د امریکا د بیا رغونې د مصارفو د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر ویلي چې په 2018 کال کې د امریکایي او افغان قراردادي کمپنیو په کار کې د اداري فساد لشته لږه سل دوسیه په رسمي ډول لپامه غورځول شوې دي. امریکایي سناتوري کلیر مکاسکل په ورستیو کې وویل چې د افغانستان ملي پولیس او امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د امریکا د بریالیتوب د افغانانو لپاره د قانون د حاکمیت او امنیت ټینګولو او له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د زمینی برابرولو لپاره بنیادی اهمیت لري. خو د دې په وینا د افغانستان د پولیسو په شورو ځنه کې پاتې راتلو ډیر خلک پریشانه کړی دي. د افغانستان د پولیسو د روزنې پر پروګرامونو لشتلجه 9 میلیارډ ډالر چې د عادي امریکایانو د مالیه پیسې دي مصرف شوې دي خو نتیجه د دې په وینا تر مایوسون کې هم خراب ده. د انټرپرس سرویس خبرونې په حواله د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره تر 9.8 میلیارډ ډالر زیات لګښت کړی دی او د دغو پیسو درېمه برخه د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې پروګرامونو ته ورکړل شوې ده. د انټرپرس سرویس په حواله د پولیسو په روزنه کې د ستونزې یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې د افغانستان حکومت داسې دقیق تشکیل نه لري چې د هغه له لارې د امریکا متحده ایالات د خپلو مرستو څرک پیدا کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سګار دوه کاله مخکې په خپل رپورټ کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دقیق ډول د هغو کسانو شمیر نه شي څرګندولی چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي او ویل کېږي چې د دغه وزارت د ثبت او راجستر په پروسه کې ستر فساد موجود دی. د امریکا د ځانګړي مفتش په رپورټ کې راغلي و چې د پولیسو د معاشونو څارنه هم امکان نه لري. داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د پولیسو په لیکو کې د خلکو نومونه لیکل شوي دي خو پخپله هغوی وجود نه لري او یا په ځینې مواردو کې بیا یوه تن په مختلفو نومونو ځان ثبت کړی او څو څو ځایه معاش اخلي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان پروالی تمیم نورستانی د واما ولسوالی یو شمیر قومي مشانو تور پوری کړ چې په درغلیو کې لاس لري او باید مرکزی حکومت هغه ولایت لري کړی. تمیم نورستانی مخکې هم یو دوره د نورستان والی وو او هغه وخت هم جنو نورستانیانو ورته تور پری پوری کړی وو خو والی وای چې دی په درغلیو کې لاس نه لري او په خپل لومړی دورې کې هم پر ځان د لګیدلو تورونو سپیناوی کړی وو. لسمی د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې پر والی نورستانی د لګول شویو تورونو په اړه اورو.
د نورستان مرکزی ولسوالۍ واما قومي شورا او دینی عالمانو تیر ورځ د خپلو ولایتي چارواکو خلاف غونډه وکړه. له ولسمشر کرزی او د سیمه ایزو ارګانونو له ادارې وغوښتل چې د دوی والی تمیم نورستانی دی له دندې ګوښه کړي. د واما ولسوالۍ د شورا یو تن غړي عبدالله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
کوردر سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان او لغمان سره نخلوي کابل او جلال آباد ته له واما او پارون څخه د وسنی سرک په پرتله څو چنده لار لنډوي. د هغې د جوړولو لپاره هم میلیونونه افغانۍ راوستل شوي او د کار درک نه لګیږي. د یاد شورا مرستیال څارنوال عبداللطیف وویل د نورستان د خلکو په نوم راوستل شوي مرستې نورستاني چارواکو په خپلو جبونو کې اچولي او ولسته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. نو ځکه د واما ولسوالۍ قومي مشران او دینی عالمان راټول شول او د یوې غونډې په ترڅ کې یې دغه پریکړه لیک اعلان کړ. مشرانو جرګه کې د نورستان استازي حافظ عبدالقیوم هم وایي چې چارواکي په درغلۍ کې پوره لاس لري او کوم شکایت چې د واما خلکو کړي په زید او دوی ملاتړ کوي. خو د نورستان والی محمد تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل د سرکونو کار او روپی د فوایدامي وزارت او ریاست پورې تړاو لري او دوی په کې هیڅ ډول درغلی نه د کړي. د سرک پیسې زما مربوط نه دي، د فوایدامي د ریاست مربوط دي. د فوایدامي رئیس مشران او ولسی جرګې ته لاړ، هلته جواب ورکړ که چیرته چا څه خوړلی وي نو هغه خو به معلوم وي. هلته د فوایدامي وزارت او څارنوالي ده، هر چا چې پیسې خوړلی وي باید څارنوالي ته معرفي شي. ښاغلی تمیم وایي له دې وړاندې هم په ده د یادو کسانو لخوا دغه ډول تورونه لګول شوي وو چې په مشرانو او ولسي جرګه کې ټول دروغ او بیمانه ثابت کړل. هغه وای کوم کسان چې پرې د فساد تورونه لګوي هغوی خپله په فساد کې ککړ دي او باید چې څارنوالۍ ته معرفي شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې نیولی شي. د کابل ښار یو شمېر روسیدونکو شکایت کوي چې د کورنیو لپاره د ملي او تفریح لپاره خوندي ځایونه نشته. ځینې کورنۍ وایي سره له دې چې په کابل ښار کې ځینې پارکونه او میله ځایونه جوړ شوي خو دوی د ځینو مزاحمو کسانو له لاسه نشي ورتلی. دوی وایي کوم پارکونه او میله ځایونه چې تر اوسه په کابل کې جوړ شوي ټولو کې یا ځینې نارینه د چرسو په څکولو او یا هم نورو ناوړه کارونو بوخت وي چې د هغوی له امله ښځې نه ورځي. خو د کابل ښاروالي چارواکي بیا وایي دوی په تیر یو کال کې د کورنیو لپاره شاوخوا شل پارکونه او میله ځایونه جوړ کړي چې کورنۍ کولی شي په آزاده توګه د میلې او تفریح لپاره هلته ورشي. په دې اړه له کابله جمیله ظریف راپورټ لري.
د نوی هجری شمسی کال پر اتلو سره یو شمیر کابل ښاریان له حکومت نه غواړي چې کورنیو په خاصه توګه ښځو ته میله ځایونو او تفریح ځایونو ته د تګ زمینه مساعده کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې یو شمیر پارکونه او میله ځایونه جوړ شوي خو لا هم ښځې نشي کولی په ډاډه زړه ورشي. دوی وایي ډېر کله په پارکونو او میله ځایونو کې ځینې نارینه یا د نشه یي توکو په څکولو او یا هم د دوی پان په نورو نامناسبو کارونو بوخت وي چې د هغوی په شتون کې ښځې نشي کولی هلته ولاړې شي.
زما نوم ریحانه احمدي ده. کله چې موږ تفریح پارکونو ته ځل ته سړي او هلکان نجونو دپاره مزاحمت کوي خو موږ تقاضا ده چې موږ د بیل تفریح ځایونه جوړ کړي.
زما نوم نجیب الله ده. زه د کابل اوسېدونکی یم. موږ خو د تفریح لپاره ځو خو په کابل کې داسې خاص ځای هم نشته. یو دوه درې ځای دي چې هلته ولاړ شي خلک ته نه سوی استفاده کوي. هلته خلک نشه کوي او فامیلو دپاره ځای نشته. نو هلکان دپاره ده خو د فامیل سره چې څوک لاړ شي بیا ډېر اذیت کوي خلک که لاړم شي او بدې خبرې کوي.
زما نوم وحیدالله ده. کابل ښار اوسېدونکی یم. رخصتي ورځ کې نه متاسفانه سي دلته کوم تفریح ځای وجود نه لري او فامیل هم تقاضا کوي همیشه ولې دلته داسې مناسب ځای نشته فامیلو لپاره. په خارج کې تازه ما سفرونه کړي دي هلته هر فامیلو لپاره کوچنیانو لپاره مناسب ځای نشته.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښځینه اوسېدونکي هم وایي ډېر کله یې په کور کې زړه تنګ وي خو کله چې پارک ته ولاړې شي ځینې کسان مزاحمت ورته کوي نو ځکه مجبورېږي چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړې شي. د کابل ښار دغه اوسېدونکي په داسې حال کې په پارکونو کې د امنیت د نشتون له امله شکایت کوي چې په نوره نړۍ کې خلک پارکونو او میله ځایونو ته یوازې د پام بدلولو لپاره ځي خو په افغانستان کې ډېر کله دا ډول ځایونه د کورنیو لپاره د فساد منبع بلل کېږي. کابل ښاروالۍ وایي لا هم یو شمېر افغانان پارک او نورو میله ځایونو ته د تګ په فرهنګ نه پوهېږي. خو د دوی په خبره پارکونه او میله ځایونه یوازې د خلکو د پام بدلولو لپاره یو امن ځای وي. کابل ښاروالۍ وایي تر دې مهاله په کابل ښار کې شل پارکونه او میله ځایونه د کورنیو د پام بدلولو او هوساینې لپاره جوړ کړي دي. کابل ښاروال محمد یونس نوندیش وایي په پام کې لري په راتلونکي کال کې شل نور پارکونه او میله ځایونه هم د کورنۍ لپاره جوړ کړي.
21 پارک جدیدن ساختیم.
سخت کال مو 21 پارکونه جوړ کړل چې ټولې کورنۍ ته د تفریح او میله زمينه مساعده وي. د باګرامي او بی مهرو تپې پارکونه ډیر لوی او د خلکو لپاره ډیر ښه ځایونه دي. همدارس د باغ بابر د بیا رغونې کار هم بشپړ شوی او ډیر ښه میله ځای دی. هر پارک مو چې جوړ کړي هڅه مو کړي د سپورت لپاره میدانونه، عصري خزینه او نارینه تشنابونه، د والیبال، باسکیټبال میدانونه، کانتین او د پارکونو لپاره د سارنې دفتر پکې جوړ کړو. راتلونکي کال ته هم د شلو پارکونو طرحه جوړه کړې چې ان شاء الله د جوړولو کار به ډیر ژر پیل شي.
سره له دې چې کابل ښاروالۍ تل وایي په ښار کې د میله ځایونو او پارکونو په جوړولو سره غواړي د کورنیو د هوساینې او پام بدلولو لپاره ډیر کارونه وکړي خو لا هم د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په خاصه توګه ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره داسې یو امن ځای نشته چې دوی ورشي او ځانونه پکې خوندي احساس کړي. دا مهال په کابل ښار کې یوازې ښځینه باغ د ښځو لپاره جوړ شوی دی خو داسې شکایتونه هم شته چې دغه باغ ته هم ښځې هره ورځ نشي ورتلی بلکې یوازې د جمعې په ورځ د ورتلو اجازه ورکول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
محمد اکبر لغورما چلی کې ولې زمالیک نه خبروي اخر ولی محمود روشن بیا لیونه نامعلومه ځای لیکلي دي زما پیغام ولې نه خبروي. ګرانو دوستانو پیغامونه مو خبرو خو که چیرته تاسو په پیغامونو کې د خپل سیمې په اړه یو خبر وي نو هغه تر نورو بره راخلو او کله ناکله ډیر پیغامونه سپین راځي محتوا نه لري. حق نواز ل پکتیکا لیکلی دی د افغانستان د کرکټ بل لوب کلله یو ل سروسی روس افغانستان ل عمان سره مسابقه کوي بیا یو ورزور ست تر هغه ل بحرین سره مسابقه لري عبدالرحمن ل بغلان لیکلی دی زموږ په ولایت کې معرفت توجه کم شریره ل د چارواکي ورته پاملرنه وکړي دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې پروګرام کې د پکتیکا په ارتباط اوریدل شي په پکتیکا کې څه پرمختګونه شوې دي او د پرمختګونو مخې ته پراته خندونه څه دي په دې پروګرام کې به یې واوري خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه
افغان امنیتي ځواکونه وایي یوه لارې چې شاوخوا اته ټنه چاودېدونکو مواد پکې بار ول کشف کړی او د چاودنې مخه نیولې افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د نړۍ د کاتولیکانو د ستر مذهبي مشر په توګه د پاپ فرانسیس د ټاکل کېدو مبارکي ویلي د نورستان په والی تمیم نورستانی باندې د درغلیو تور لګول شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د تیرې اونۍ له څرګندونو څخه مقصد د اصلاح راوستلو نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول د لانسټ په نامه مشهور طبي ژورنال وایي په عراق کې د 2003 کال مارچ میاشتې څخه تر 2012 کال پورې یعنې د امریکایي ځواکونو د وتلو تر وخته په دې هېواد کې لږ تر لږه 1,16,000 عراقیان او 3,800 څخه زیات بهرني عسکر وژل شوي او د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروکسل کې د فرانسې او انګلستان په هغه وړاندیز بحث کوي چې د سوري یاغیانو ته د وسلو استولو د بندیز د لرې کېدو غږ کوي
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
ډیرو درنو قدر منو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومني د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړ کې نن پکتیا ته زو پکتیا ل خوست لوګر ننګرهار او د غرس شمالي وزیرستان سره پول لري د دې ولایت مساحت څباندې 4500 کیلومتر مربع دی او احمد آباد ډنډ او پټان ګرده چیړی جانی خیل لژ احمد خیل لژ منګل مرزکه چمکنی سید کرم شواک وزه زدران زادی او زرمتی ولسوالی او ګردیز مرکز دی جمعه خان همدرد پکتیا والی دی خونن په دې خبرونه کې د والی ویندوی روح الله سمونو د غرس پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو یو استاد ګلپاچا مجیدی زموږ ملمانه دی سمون صاحب تاسو ته هر کلی وایو د پکتیا امنیتی وضعیت څنګه پرتله کوي تر تیر کال بهتره دی او کنه هم غسی دی
ټول افغانستان د افغانستان رسنۍ د افغانستان ولس او په ځانګړي توګه د پکتیا ولس د دې شاهد دی چې په پکتیا کې باوس د دې چې یو سرحدي ولایت ده چې یو وګړه په لور لرو له ګوندی خیبر پښتونخوا سره همدارنګا یو پولیټیک ساحه نه پکتیا هغه ساحه ده چې غرنۍ سیمه ده او وسلوال مخالفین په ډیر اسانۍ دا چې سرحد خلاص ده وي کولای شي پکتیا ته او د پکتیا لارې نور سیمو ته دوی تګ راته وکړي خو باوس د دې چې دغه ځانګړنې په دغه ولایت کې موجود دي خو ولڅونه خلک په خواني مجاهدين د اداراتو ترمنځ همغږي خه حکومتداري او د دې ترڅنګ د امنیتي ارګانو او د ولایت مقام خه همغږي د دې باعث شوه دا چې خلک له خپل دولت سره همکار وکړي او اجنبيانو ته دا فرصت یا د موقع ورنکي چې هغه د دوی په کورونو یا د دوی په سیمو کې پټ شي او د دولت په خلاف باندې د خپل کړنې تر سره کړي زدا څنګه وایم پکتیا یو جز د افغانستان ستونزې او ننګونې به وي موږ د مایم ستونزې امنیتي برخه کې اوس هم لرو اما دا چې وسوال مخالفین دي مخامخ جګړه وکړي دا توان نه لري په پکتیا کې الحمدلله امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شوی تاسو ویګي چې د ځوانیشت وړاندې پکتیا هم د لیک بهیر په تلورم پړاو کې شامل شول او د پکتیا د وسیمې چې مرکز ګرځي د احمد آباد عملا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لیک بهیر شامل شول او دغه سیمه کاملا افغاني ځواکونو ته سپارل شول اما یو شی قابل دی یادولو دا چې مقصد ویل دي د پکتیا امنیت تل د پکتیا غیر قومونو شملورو قومونو همدارنګ د افغاني ځواکونو ساتل دي چیرې مخکې لدی هم نړیوال ځواکونه په پکتیا کې میشت وو خو هغوی حمایوي شکل درلودلی هیڅ کله مخامخ محاربې ته پکتیا کې نه دي تللي او ثابت شوي هم نه دي بنا زه په لنډو ټکو کې ویلی شم چې د پکتیا امنیت ورځ له بل ورځې مخ کېدو ده او زموږ امید او تمه هم همدا ده چې پکتیا د امنیت په برخه کې د ټول افغانستان لپاره نمونه ثابت
شي. ډېره مننه.
یو بخش ته دور غواړم، ډېر څنګه اشاره وکړم، د امنیت د لا ښېګڼې په خاطر په پکتیا کې د نور افغانستان برخلاف سیمه ییز پولیس ډېر مثبت ثابت شوي دي. که څه هم د افغانستان په نورو سیمو کې ده سیمه ییزو پولیسو نه ناوړه ګټه اخیستنه شوي، اما دا چې هغه کوم تګلاره چې سیمه ییزو پولیسو ته د وزارت د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې ټاکل شوې وه، په همغه تګلاره په پکتیا کې سیمه ییز پولیس جوړ شول چې د امنیت په برخه کې ډېره مؤثره او مثمره استفاده
څنګه شوه ده. بله صاحب، ډیره زیاته مننه. شاید هم قومي جوړښتونه او پخوانی سابقې ته په پام سره به په پکتیا کې مثبت نتیجه ورکړي. به په ولسی جرګه کې د پکتیا استاذ ګل پاچا مجیدی هم د ټلیفون لاري را سره ده. مجیدی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. تاسو له شغلي سمون سره څومره موافق یاست چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت نسبت تیرو کلونو ته بهتر شوی دی؟
بالکل، لکه سمون صاحب هم چې ډېر ښه اشاره ورته وکړې، الحمدلله په پکتیا کې نظر د نورو ولایتونو امنیت ښه دی. ولې یو شی چې زه هغه باید ووایم چې مونږ د امنیت د ناامنۍ ویره شته دی په راتلونکي کې، په خاطر د دې چې طبیعي خبره ده او دا یو واقعیت دی چې مونږ ولسونو د امنیت په راوستو کې او په ټینګولو کې ډېر زیات زیار ایستلی او همیشه قرباني ورکړي دي او نورم قربانی تازه دي. د دې تر څنګه په اوسنۍ امداوس چې زه تاسو سره غږیږم، شاید په ځینو ولسوالیو کې د سولې خبرې اترې چې حتی مخالفینو ته مونږ پیشنهادونه لرو چې هغې کې هم د حکومت اداره چې د پکتیا د هغه ورکې شامله ده، خصوصا د ملي امنیت اداره، دوی خبرې روانې دي او دا خبرې ډېرې ګټورې ثابت شوي دي. د څو ولسوالیو نه چې زه اطلاع لرم، حتی مخالفینو هم ډېرو خپل ژمنې د سولې او امنیت ساتلو په خاطر کړي دي او خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. ولې متاسفانه لکه مخکې مې چې تاسو ته عرض وکړو، په پکتیا کې بعضې نقطې دي چې هغه ډېرې اصل پذیرې دي. د هغې دپاره د مرکز نه مونږ غوښتنه کړې، لکه پخوا مو چې د نورو مسایلو په برخه کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده، هغه شان د مرکزي حکومت نورو ولایتو ته او بعضې خاصو ولایتو ته د اشخاصو په خاطر هغه ځانګړي پاملرنه لري، د پکتیا ولایت یې نه لري.
مجیدی صاحب، دا چې ښاغلی سمون وایي چې سیمه ییزو پولیسو مثبت رول لوبولی دی په پکتیا کې او تر ډېره پورې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کړې ده، تاسو هم ورسره موافق یاست؟
بالکل ورسره موافق یم، په خاطر د دې چې دا خپله د اربکیو خبره چې ده، د اربکیو شتون اصلا د پکتیا نه شروع شوی دی او هغه ګټې چې خصوصا په دې اوسنی نظام کې په ټول ټاکنو کې اربکیو په دا طالبانه شکل په خوا درلودلې ډېرې مثبتې وي او دا اوس تقریبا رسمي شکل پیدا کړی دی. نظر په دې بعض ولایتو چې اکثره ولایتو کې مونږ خبرونه لرو چې ښې نتیجې ورکړي، په پکتیا کې د ټولو نه ښه نتیجه ورکړي، ځکه دا د پکتیا یو دود دی او هغه دود چې کوم مونږ لرو د اربکیو هغه تر اوسه په ځای پاتې دی الحمدلله.
سمون صاحب، زموږ دی اوریدونکو ته تاسو څه وایست؟
زما خو په یاد دی سید عارف ورور چې تیر کال پوښتنه کړې وه، دغه اریوب زاده سرک موږ یو سرک کې نږدې مهاله پاتې راغلی یو، هغه د جامت خیلو ولسوالۍ نه تر اریوب زاده پورې دا 2 کیلومتره سرک. د دې سرک په لومړی پړاو کې بهرانیانو مستقیم یو قرارداد کړی وو چې د دې سړک بدنه جغلکاری چې موږ ورته وایو د دې سړک په هغه شکل باندې شوې وه، اما دا بسنه نه کوي. دا سړک باید موږ ورته کریکو او دې ته موږ مصمم یاستو. څه موده وړاندې تقریبا 3 میاشتې مخکې ټولګټو چارو یا د فوایدامې وزیر پکتیا ته راغلی وو او د پکتیا والی صاحب او د ولس استازو چې منظور مې د ولسی جرګې استازي او د ولایتي شورا استازي دي، په ډېر جدیت مونږه د دغه سړک د جوړېدو غوښتنه وکړه. نه تنها د دې سړک، د زرمت سړک په خپل ځای پاتې ده، ځکه یو سعودي خپلې ټولې مرستې کوم افغانستان سره چې درلودلې 2011 کال کې دوی خپلې مرستې بدون د کوم دلیل وځنډولې. د زرمت سړک هم په هغه شامل و، هغه خپل ځای پاتې شو. او همدارنګه د اریوب زاده سړک چې جغلکاری یعنی قیر ته آماده شوی ده، اما منګه مصمم یو منګه د اجمنه کړی دا چې د پکتیا ولسته مو په تر ډیره بریدا کار کړی اما دا کار بسنه نه کوي باید دوی ته ځکه ډیر محروم ولست دا دوی ته باید ډیر کار وشي
بله صاحب
نو د ټولګټو چارو وزیر اجمنه وکړه وی ویلې چې دا
مجیدی صاحب تاسو هم په دې برخه کې کوم نظر لري مهرباني وکړئ
مننه که تاسو اجازه یې زبو اول دغه دی یو د دې په
مهرباني
دوستان ته یو معلومات ورکړم چې ډیر د دې مګي ول سوال لري چې ما باندې دې په بیا ته نیوکه موجودې دي د پکتیا ولا د اړیو د ځایو سړک متاسفانه په افغانستان کې یو حکومت ادارې کې یو ستونزه دا ده چې اکثره پروژې د کابل نه ورکوي چې د مرکز نه ولایت هیڅ اصلا خبر نه وي نه د ملي شورا غړي خبر وي موږ د دې سړک اول کې کار بند کو دی حکومت دی مقام دی ولایت لخوا ولې همدغه ولسونه فشار مو باندې راوړي چې د سړک باید بیرته کار چالان شي او تاسو په دې کې مداخله مکوئ که چېرته مداخلي حق مونږ لرلی مونږ به معلومات ترلاسه کړی وو چې د سړک په څه معیار جوړېږي د قیر کولو به په هغه وخت کې مونږ د دې باره کې اقدام کړی وی دوی سمون صاحب به په دې کې حتمن ما سره موافق وي او دا حتمن په دې جریان کې دی چې د دې سړک په هکله په وار وار د مربوطه ادارې نه چې د امریکا متحده ایالاتو د حکومتونو څخه وو مونږ غوښتنه وکړه چې د دې په هکله مونږ ته معلومات راکړو اصلا مونږ سره معلومات نه وو او کوم قراردادي چې وو قراردادي هم نه غوښتل چې معلومات اتا اسناد مونږ سره شدي کې دا یو مسله چې دا پاتې شو ستاسو معلومات چې هغه مرسته چې په خواوي هغه متاسفانه اوس نشته ولی اوس هم مونږ سره مستند اصلا نشته د ولسي جرګې غړي خصوصا په مجموع کې ملي شورا غړي په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي سمون صاحب مخکې اشاره ورته وکړه راځم دغه د بل ورور پوښتل د مچلغو بند په هغه په هکله مچلغو بند کې لکه نورې پروژې کې چم ستونزې دي ستونزې موجودې دي الحمدلله قومي شخړه په دې کې نشته په قوم مونږ سره په دې کې همکاره دي همکاري همېشه کړې ده ولې یو شی دی چې امنیتي ستونزه به هم د پامه نه غورځوي چې تر اوسه ځکه په دې کې خلک ووژل شول دوی په جریان کې دي حتی یو سړی د په عام مزار کې په راکټ باندې وویشتل شو چې چا د دې بند دپاره کار کول او شهید کړلی شو متاسفانه دغه هغه هم یوه وجه او بله وجه دا ده چې په پکتیا کې یو شي ته باید موږ تاسو ته توجه وو چې پکتیا کې د سړو موسم ډېر زیات وخت لري نسي تقریبا شپږ میاشتې په پکتیا کې کار نه کېږي د یخنۍ له وجې او د بودیجې د تصویب کوم ستونزه چې موجوده وه چې اوس ښه ده شورا ورته متوجه شوې ده دغه د بودیجې وخت یې رامخکې کړو چې موږ وکولی شو چې د پروژو دپاره یا د پروپوزلو د جوړولو دپاره د هغو دپاره موږ خپل تدابیر ولرو نو دغه بودیجه اوس موږ د ژمي په سر کې کوو چې طبعا دا بخا اغېزه په پکتیا باندې هم وکړي د بودیجې د وخت تصویب یوه داسې ستونزه وه بله ستونزه واضح ده چې په دې کې متاسفانه فساد خپل هم د دې کارو مخنیوی کړی زه ورونو سره په دې کې موافق یم ولې هیله مې دا ده چې همیشه چې کوم ورور کومه خبره کوي خصوصا د پکتیا په ولایت باندې کوي هلته موږ په چارواکي هم لرو په ولسي جرګې کې هم پاک خلک لرو ملي شورا کې په ولایتي شورا کې هم ولې ښه خبره دا ده چې د دې مستقیما د دې د مستند اسنادو سره د دې نوم واخلي چې تر څو ولس ورباندې خبر شي او د بل ورور په سوال په ځواب کې چې موږ په کمپاین کې موږ هیڅ وخت د خپل ولایت نه لدینیو که په کابل کې هم مصروف یو بعضې وخت موږ وکیل صاحبان داسې تدابیر نیسو چې په نمایندګۍ خلک استو د ټولو یو دوه کسان ته واسو نور په کابل کې په نورو کارو بوخت وو ولې دا خبره نه دی موږ به ډېر همیشه زه خپله په دې ویاړ کوم چې د ولس په منځ کې یم ولې خبره دا ده چې امنیتي ستونزې هم در چې موږ په دې باندې په ځان باندې ډېر هغه نه لرو ولې هلته ولسونه به موږ سره ځایر شي دغه مشکل هم شته چې کلو بانډو ته چې موږ ځو اکثر کلو بانډو کې بعضې وخت داسې پېښې کېږي چې هغه کې ولس متاسفانه ضروره کېږي نو ډېر د ګرځېدو اوس شرایط هم نه دي چې دوی وغواړي د دوی حق ده چې دا غوښتنه وکړي چې د دوی استازي باید دوی ته رسیدګي وکړي ولې اوس د کومه ټکنالوژي چې موجوده ده فیسبوک موجود ده ټلیفونونه ساعت ټلیفونونه ګرځنده ټلیفونونه موجود دي او نور وسایل چې موجود دي هغې وسایل لارې له داسې موږ د ولس سره
بله صاحب ډېر مننه سمون صاحب د مچلغو د اوبو د بند په ارتباط مجیدی صاحب د امنیت مسله هم یاده کړه وایي امنیتي ستونزه ده او تاسو ویل چې
له مخالفینو سره هم بس خبرې روانې دي او ډېر مخالفینو یا له جګړې لاس اخیستی دی یا نه غواړي چې جګړه وکړي، نو د بند په جوړولو کې څه فکر کوئ چې ولې باید امنیتي ستونزه موجوده وي؟ په دې کې خو کوم نظامي هدف هم نشته.
دغه احمد ګل رور چې د مچلغو د بند پاک نه پوښتنه کړې ده، غواړم لیک ذرا تفصیلی په دغه مسله کې خبره وکړم. ځکه دا مونږ چې کله پنځه کاله مخکې په لومړي ځل پکتیا ته لاړو، د ټولو پکتیاوالو دوه سترې غوښتنې وې له جناب والي صاحب نه. جناب والي صاحب ته ویل تاسو د افغانستان یو ستر ملي شخصیت مونږ ته راغلی یئ، مونږ درنه دوه تمې لرو. یو به راته مرکز ګردیز نه تر سرحد پورې یا ډنډ پټان ولسوالۍ پورې چې نه ولسوالۍ کې پرتی دي، دا سړک به راته کړې ټرې کې کې به یو بل به راته زمچل وبان جوړوي. د سړک په برخه کې الحمدلله کامیاب شلو. د بند په برخه کې څو واره د دې بند سروې وشوله، د وکیلانو سره په مرسته وزیر صاحب دې ته اړ کړل شو چې دغه ځانګړی پاملرنه وکړي. د ټولو رسنیو په وړاندې ما خپله په کابل کې مطبوعاتي کنفرانس درلودې، د بند د قرارداد په اړه دا یو افغاني کمپنۍ ته ورکړل شو دغه بند قرارداد. په لومړي سر کې امنیتي ستونزې دې قرارداد تقریبا له دوه کلونو زیات کېږي چې دې کمپنۍ سره شوی. نه غواړم د دې د بدنامۍ په خاطر د کمپنۍ نوم واخلم، اما ټولې په پکتیا کې پېژني.
پوښتنه چې ده کړې ده، وایي د امریکا د پرمختیايي ادارې له خوا یو پارک جوړېدو چې مخه نیول شوې ده، د حقیقت لري؟
دا چې وایم دا دې راشي دغه بیلګه د موږ ته وړاندې کی موږ به د خدمت کې وچیږو. دا وایم چې دا اوس یو معیاري لوبغالی چې جوړ شوی ده د ګردیز د تیرې پښیمه کې، ان شاء الله مثال به په ټول افغانستان کې ډیر کم ومندل شي.
سمون صاحب وی دی پکتیا په هانتون له ډیرو پانتونونو سره سیالي کولای شي او کیفیت یې ډیر ښه شوی دی. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم سره موافق یاست؟
زه د پکتیا د پانتون نه بالکل راضی یم چې ډیر په کار او د کیفیت ډیر په شان روان دی مخته. همدارنګه د پکتیا د ارمانیمین ولې یو شی زه درته وایم چې مخکې نن تاسو په پکتیا کې هغه کار چې باید شوی وای په حیث د زون د مرکز چې کوم امتیاز لري، متاسفانه مرکزي حکومت په دې کې مونږ سره هغه مرستې نه دي کړې. مونږ دوه ځلې چې فکر کوم هیڅ ولایت نمایندګان د دوه ځلې په کابینې کې برخه نه واخیستې. مونږ خپل شکایتونه او ورته پیشنهادونه مو ورته مخکې کړي دي، ولې توجه نه ده شوې؟ وعده راسره شوې لکه ولس سره چې همیشه متاسفانه رئیس جمهور
ولې د دې علت څه دی؟ ولې مرکزي حکومت ولې درسره همکاري نه کوي؟
علت تاسو وګورئ، اول هم د خپل د برق مسله په پکتیا کې تاسو وڅېړئ چې د خپل د وزارت له لوري څومره هغه خپل کرکه دوی وښودله چې د پکتیا سره د هغه تعصب په اساس لرله. ژبني تعصبات مونږ په وار وار ویلي دي، خصوصا د برق په برخه کې. همدغه د مچلغو بند بالاخره په ډېرو فشارونو باندې مونږ ور باندې منلی دی. او ارامه شو یو بل ټکي ته، هغه چې دا ده چې دا نه ده چې مرکزي حکومت نه مونږ ټول هغه واچو. اکثر ولایتونو چې پرمختګ کړی دی، خپل ادارې کوشش کړی دی چې دوی د ډالرانو سره د نړیوالې ټولنې سره د سفارتونو سره تماس ونیسي. د هغې دینه دوی بعضې پروژې چې مرکزي حکومت توجهونه ورته کوي دا شوي دي. زه د ښه مثال د خوست ولایت درکم، د نږدې چې دغه شی متاسفانه دغه ستونزه د مونږ د په ادارې کې هم شته. بل خبره دا ده چې ولسونه همیشه مونږ غږ کړی دی چې تاسو خپل غوښتنې راولېږئ، ځکه هغه غوښتنې د لیکل په شکل ګوایدون کوي. ډېره همکاري مونږ په دې حق په دې پرمختګ یا د دوی ضرورتونو په هکله هغه وخت وکړلی شو چې د دوی غوښتنلیکونه مونږ سره وي چې مونږ یې چارواکو ته ور ورسوو. دا بله مسله ده. ولې په هر صورت په پکتیا کې بیا هم په تکرار وایم چې هغه څه چې باید شوي وای مونږ ور ناراضي نه یو، ځکه پکتیا ولایت د زون مرکز دی، باید ډېره توجه ورته شوې وای. سړکونه واقعیت دی په پکتیا کې په دې څو کالو کې پخه شوي دي. ولې خپله د ښار پرمختیا تاسو ته معلومه ده، پکتیا کې اکثره مسایل چې دي د ځمکو راست مسله ده ډېره مهمه، او د دې تر څنګ په ځمکو باندې دعوې ډېرې مونږ ته ستونزې جوړې کړې چې په ولسوالۍ کې ډېرې پروژې مو د رکود سره مخامخ شوي دي، د کار مخنیوی شوی. همدارنګه د پکتیا د ښار د پراخېدو ستونزه هم همدا ده، یوه چې هلته قومي بعضې قومونو په بعضو ځمکو باندې دعوه ګیر شوي دي، او دغه سلسله
محاکمه تلار دی او قانونه وخت ونه تر اوسه نتیجه نه ورکړي ده چې زه فکر کوم په دې کې هم د حکومتي چارواکي هم د ولسی جرګې د وړي او همدارنګه ولس موږ ټول درې سره د دې ملامتیانه نشو خلاصېدلی.
اقبال بشردوس پوښتنه کړې ده وای دی ځازوی سړک په سش کال آیا پوښ شي او کوي نشي. سمون صاحب
سروان صاحب فکر کوم دا پښتنه ما مخکې جواب کړله
کوم
ویلې چې دوه نویم کال لپاره چې دا روان کال دا د ټولګټ سر وزارت دا ژمنه کړې ده چې انشاءالله د دې لپاره پرمختیایي بودیجې نه به دغه سړک جوړوي او دا د دغه ولس سره وعده شوې ده. راځم فقط هغه ملګري چې غږ یې سم نه اورېدل کېده د دې لپاره چې نهیلې نه شي څه ناڅه خبرې ما واورېدلې.
بله صاحب
غواړم چې لاند ماکس کې مونږ وکړم د زرمت د سړک د جوړېدو پوښتنه کوله. ما مخکې وویلې چې 2011 کال په پیل کې کله چې یو ایس آی ډی په ټول افغانستان کې خپلې مرستې وځنډولې د دغه سړک د سیمې خلکو دا دوی دغه شاهکاري من قطن نشو هیرولی. د دغه سړک په سیمه یا په دغه خوا کې چې کوم کورونه وو دوی حاضر شول. پکتیا کې د ځمکې ستونزه مجلس یاده کړه زښت زیاته ده ولې دوی حاضر شول چې خپل کورونه خپل قلاوې ورانی کړي په څنګ کې خپل ځمکه سړک لپاره وخت کې دا سړک بدره جوړه شوله د قیر لپاره. اما ستونزې وې په افغانستان سیمه ایزو ادارو کې په ځانګړې توګه کومې ډونر ایجنسیانې چې دي دوی ځینې ستونزې لري چې په هیڅ قرارداد کې دوی ځان ته مکلفیتونه نه قید کوي چې یعنې موږ که دا کار ترسره نه کړو مکلفیت به موتی که یو یو بلایواز مرسته ده او که په منځ کې پرېښوده افغانستان حکومت کې متاسفانه دا توانمندي نه وه موجوده چې په هغه ټول وخت کې دا پوښتنه ترنه کړې وای. اما راځم د پوهنتون باندې موږ تاسو تبصره وکړله د ګردیز په ښار باندې ګردیز ښار کې د ښار پیاده روونه روغ جوړ شوي دي. د ګردیز دوه دانې چوکونه یو ملي تجار جوړ کړ بل د ښاروالي لخوا جوړ شول چې د ښار رما ته کاملا تغییر ورکړی او نور چوکونه هم په پلان کې دي.
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې خبري وکړې مخکې مجدي صاحب هم دې مسلې ته اشاره وکړه چې پکتیا د زون مرکز دی او یو بل مسله دا هم د هغه ولایتونو چې پی آر ټی پکې موجوده وي او هغه هم دی یو قوي او پرمډر شتمن هیواد پی آر ټی هغه ولایتونو د دوه هیوادونو لمرستو ډیره ښه استفاده کړې ده. موږ په افغانستان کې وینو په کومو ولایتونو کې چې چارواکي د کار خلک ولو ډیره زحمت ایستلې ده هغه د مرستو ډیره ښه استفاده کړې ده. لیکن د شغل مجیدی له څرګندونو هم داسې معلومی شي د پکتیا دی اوسیدونکو له خبرو هم داسې معلومی شي چې د پکتیا چارواکو له دغه مرستو هغه څه استفاده نه ده کړې چې باید کړې وای.
خیزر یو لند داسې لیست غونډه د توان کم چې مونږه د دغه بهرانیانو له وجود نه څومره مثمره استفاده کړې. البته د پروژو په برخه کې
بله سه
تاسو په یوه په دغه تیرو پنځو کالو کې موږ په دې باندې په پکتیا کې د مرکز ګردیز په شمول او د ولسوالۍ په شمول 300 کیلومتر سړک موږ په دې باندې کړکړای دا کم سړک نه ده. زما په نظر د پکتیا ټول لارې خاموي یوازې د مرکز ګردیز د کابل پورې یقین سړک درلوده نور ټول لارې خاموي. یو مکاتب په برخه کې موږ په دوی باندې یوازې 340 خوندۍ او ودانۍ جوړې کړې دي. دا فکر کوم کم ارقام نه ده. هر یو ولسوالۍ لپاره موږ یو باب کلینیک پرې باندې جوړ کړی ده. دا برخه اکثره د پیاتو لخوا شوي دي او همدارنګه د کوچیانو لپاره هم تیار درې کلینیکونه پرې باندې جوړ کړي. د دې په څنګ کې دا اوس مرکزي روغتون چې د ګردیز په مرکز کې جوړیږي د دې لپاره شاوخوا له 1 میلیون څخه زیاتې 1,300,000 امریکایي ډالره پرې باندې لګیږي چې دا هم د همدوی مرسته ده. د دې په څنګ کې پکتیا پوهنتون سره دوی مرسته کړې ده. یو دینی مجهز مدرسه یې جوړه کړې ده او په لسګونو نور داسې پروژې موږ ته دوی باندې پرې کړې دي. سټډیوم یې جوړ کړی ده همدارنګه د جرګو تالار جوړ کړی ده. دې ته ورته زیاتې پروژې د دوی له وجود نه موږ په دې برخه کې مثمره استفاده کړې ده. راځم د پکتیا پوهنتون باندې غواړم لنډه تبصره ولرم. ما چې مخکې وویلې پکتیا پوهنتون اوس یو معیاري پوهنتون شوی ده. شپږ پوهنځۍ لري فعال پوهنځۍ د نور پنځو پوهنځي او په داشل کې د چمرونه وخت دي. د شپږ فعال پوهنځي چې دي د کتاب حقوق انجینری تعلیم او تربیه کرهنه او همدارنګه د اعداداتو پوهنځي شامل دي. دا اوس نه درې درو 1500 تنه محصلین عمل لري او سکل کانکور امتحان وروسته سره زمونږ سره د 2000 محصلین نور ورکی چې تعداد 1500 تنه ترچيږي. نه پروژې عملا د پکتیا پوهنتون په انګړ کې دننه کار روان دی، تر کار لاندې دي، چې په دې کې د کرنې پوهنځي لپاره تدریسي بلاک ده، د انجینو لیلیه ده، ایډیټوریم ده، کتابتون ده، سټډیوم ده، او همدارنګه د لیلی الحاقه او همدارنګه نور د دې ورزشي ساحې دي. څلور پروژې یعنی بنسټ ایښودلو ته آماده دي. پکتیا سړک مجید صاحب هم یاده کړه، وروسته د دې د کار زمینه بیا آماده کېږي چې پکتیا کې کار وشي، چې په دې کې به د سپ پوهنځي تدریسي بلاک جوړېږي، تعلیم او تربیه پوهنځي به تدریسي بلاک جوړېږي، اقتصاد پوهنځي ته او همدارنګه د هلکانو لپاره یو بل به یو لیلیه بلاک جوړېږي. اکاډمیک برخه کې د پکتیا پوهنتون کافی رشت کړی ده، اوس قدري استادان 1400 ته رسېدلي دي، همدارنګه قدري روغتون ورته جوړ شوی ده د سپ پوهنځي لپاره. نو موږ په دغه کړو کارونو چې پکتیا کې شوي دي نشو کولای
یو شی
قابل دی یادوري ده. غواړم دا خپل هغه یو کلمه مې چې ارقامو کې غواړم اصلاحی کړم، دغه روغتون چې مرکزی روغتون په ګردیز کې جوړېږي، دا 1,300,000 بلکې دا 14 میلیونه امریکایي ډالره دي چې په دغه روغتون باندې به
لګېږي.
او دا چې پکتیا کې امنیت څه ده او پکتیا کې ښه بیا رغونه شوې ده، دا یو ښه مدیریت پکتیا کې موجود ده.
یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې او دغه راز د ایمیل له لارې هم پوښتنې کړې دي. مثلا شیرګل د زرمت څخه وایي، زما پوښتنه له والي څخه دا ده چې تاسو ولې زیاتره وخت په کابل یا شمال کې یاست، یعنی په پکتیا کې ډېر حضور نه لري. ګلاب توتاخیل وایي، بیا ویلي دي چې د ګردیز سید کرم او ګردیز احمد آباد پر لارو غلاوې زیاتې شوې دي. د څو مثالونه هم ورکړي دي چې د وخت د کموالي له کبله ټوله نشم یادولی. سمون صاحب که دوی ته لنډ ځواب ورکړي چې بیا یو پښتنه بل هم له ښاغلي مجیدی صاحب څخه وکړو، مهرباني.
دا د هغه ملګری خو تبصره وکړله، راځم د شیرګل مستقیم پښتنه ته. تاسو پوهیږئ چې جناب همدرد صاحب د پکتیا والی چې اوس مستقیم سمت هلته ده، د دې په څنګ کې د ولسمشر سلاکار وزیر د قومونو په چارو کې، البته د شمال په چارو کې ده، دی د مزار یا د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. دا د نه تنها د شمال بلکې د ټول افغانستان کومې توکمیزې یا قومي ستونزې چې وي د ته راوړل کېږي، او دی دغه ستونزې مکلفیت دې ده چې تر ولسمشر پورې ورسوي. اما داسې نه ده چې که دی په کابل کې ده له پکتیا خلکو کار نیمګړی پاتې. د پکتیا خلکو کار الحمدلله په ښه توګه روان ده. ګلاب ته تاخیر چې وویل د ګردیز زرمت او بخره غواړم د ګردیز احمد ابا او احمد ابا سید کرم پوری پلار کی کوم ستونزه کوي، دوی د لطفاً د خپل بیلګه دا چې ازادي راډیو ته وایي، دا د راډیو شي موږ ته د مطرح کی کوم سیمه کې چې ستونزه وي او واقعا بیلګه موجوده وي، دوی هر ستونزه ته موږ په پکتیا کې کافی پرسونل لرو.
مجیدی صاحب، تاسو که د پکتیا په ارتباط څه پیشنهاد وایي، کوم کارونه نیمګړي دي چې ستاسو په نظر باید د پکتیا چارواکي هم ورته توجه وکړي؟
د پکتیا ولایت ولس خو ډېر کړاوونو سره مخامخ دی. ولې د دوی هغه اخلې غوښتنې چې دي چې تاسو د دوی د ټلیفونونو له لارې نه بم تابن پوه شوي وایي، د مچلغو بند مسله ده چې موږ هیله من یو چې په دې کې هم په امنیتي برخه کې موږ سره مرسته وشي، ولې دا مرسته ډېره ناوخته وشوه او اوس هغه ستونزې امنیتي به هم انشاءالله نه وي. د کمپنۍ په هکله دوی یو عرض وکړم چې کمپنۍ سره روسي کمپنۍ هم شریکه ده، ولې یو شی مې غوښتله بیا په تکرار په کمپنۍ والا باندې هم دی، په ولس مې باندې چې دې کمپنۍ والا ما ته مې وایي چې په دې کې موږ چا پیسې غوښتي دي. د پکتیا ولس نیمې دا غږ دی، یو پیغام مې دی ورته چې تاسو هیڅکله ځانونه د مسؤلیت نه مه خلاصوئ چې ما استازی لیږم په پارلمان کې ناست یا په ملي شورا کې ناست یم، او هلته والی موجود دی او اداره موجوده دی، نو موږ اصلا باید هیڅ بې تفاوته پاتې یو، یا موږ مسؤلیت خلاص دی. اصلي مسؤلیت دوی ته متوجه دی، ځکه دوی نمایندګان ټاکلي دي او دوی دا نمایندګان خوښ کړي دي. باید خپل نمایندګان وهڅوي، باید خپل نمایندګان پوښتنې وکړي، باید خپل نمایندګان هر قدم باید دوی وڅېړي، او په ډېره نارینه او د اسلام د حکم په اساس د هیچا نه ونه ویرېږي او هغه برملا کې ولس ته. او د دوی نه غوښتنه دا ده چې د امنیت په راوستو کې او د پروژو کومې پروژې چې دي چې په هغې کې د ولسونو ترمنځ د ستونزو له امله شوي، د دې ته یوه حل لاره پیدا کړي. اوس هم موږ یو کال امیدوار چې 2014 کال نه وروسته کومې ژمنې چې موږ سره شوي نړیواله ټولنه
وفا وکړي او موږ وکولای شو چې د پکتیا ولایت هغه ستونزو ته ورسېږو، خصوصا د په پکتیا والو ورونو او خویندو مې دا غږ دی په میندو باندې چې خصوصا خپلې نجونې باید مکتبو ته دی راوسي، چې په دې کښې موږ ډېره نیمګړتیاوې لرو. چې سمون صاحب ارقام وښودل، یو اتیا زره مجموع یو خیر زه فکر کوم یو میلیونی دولس لکي خار د پاره
وخت چې کم دي. ګل پاچا مجیدی په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاز او دغه راز د پکتیا د والی ویان روح الله سمون څخه مننه چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د قدرمنو اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې